انکو السلام علیکم تاسو وایس اف امریکا دیوی ته غواګیاستی او بیا هم ځنګړی اونیز خبرونه د دیو ډاکټر په دې خبرونه کې تل هڅه کوي چې په مهمه روغتیایي مسلې باندې خبري وکړو او داسې مسلې باندې خبري وکړو چې تاسو له روغتیا سره مرسته وکړي. نن مونږ یو ملمه هم لرو په دې خبرونه کې او د ترافیکی پیخو پر محل یا کله چې دو موټر سره ټکر وکړي یا د اکسیډنټونو پر محل ل ژوبل شو یا ټپ شو کسانو سره څه ډول مرسته باید وشي په دې مهمه روغتیایي مسلې باندې خبرې کوو. د خبرونې دایمي همکار ډاکټر صاحب سیمه هم له موږ سره ملګری شوې ده. ډاکټر صاحب ته به هم ښه راغلاست وایم په خبرونه کې. ډاکټر صاحب سیمه خبرونې ته په خیر راغلی ستړي مشي.
السلام علیکم مجاهد ډیره مننه.
کور دې ودان او رښتیا هم چې یو مهمه روغتیایي مسله ده د تاسو په وړاندیزم دا وټاکله په سیمه کې د ترافیکي پیښو شمیره به په ټوله نړۍ کې زیاته وي خصوصا په ځانګړې توګه په افغانستان او پاکستان کې چیرې چې ډیر زیات تر ډیره بریده د ترافیکي اشارو او د ترافیکي قوانینو څخه سرغړونه کیږي او پام ورته نه کیږي. نو دا پیښې رښتیا هم لږ زیاتې دي که څنګه ډاکټر صاحب؟
بالکل د دی پی سی نه صرف چې موږ یو خارج علاقو کې بلکې کلو طرف ته هلته هم د دې پیښو چې کم دی هغه شره زیاته ده. بلکې خو ماشومان شوي چې هغوی دغسې پام خو نه شي کولی که هغه ډېر هم یو ځای کې را بند کړي خو بیا هم هغوی ماشومان بهر وځي اکثر سړک کې چې کم دی منډه وهي یا کمشر ور سره نه خپل کراس کول کوشش کوي یا بیا دا یو چې اکثر په موټر سایکل باندې یا دغه چې دوه دوه درې درې ماشومان کې نه پیر باندې او هغه نه وي هغه کې د ماشومان او قرڅېدل او خطر او دې علاوه جواد چې موږ وګورو ماشومان کې به دا خو هم نه دي خو همیشه لوبې کوه او د پچتونو باندې څه دا اکثر د چت نه قرڅېدل یا د سیو دینګ زنه یعنی کوم چت زی یا غنه قرڅېدل به د خپې وګیدل پرچر کېدل یعنی یا اډو کې ماتل دا څه قسم کې حادثات هم ماشومان سره ډیر کیږي.
بالکل بالکل. نو درنو قدرمن اردون کو ته باید ز یو زل بیا په یاد کوم چې تاسو کولای سي د ټلیفون لارې لموږ له سټډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. د ټلیفون شمیره د 001202250003 او که واړی په وړیا توګه له خبرونې سره اړیکه ټینګه کړئ نو 0800 یعنی درې ځله او بیا 900. دا خبرونه همدا اوس په ژوندۍ بڼه د ډیوې د فیسبوک له پاڼې هم خبريږي. تاسو کولی شئ هلته هم خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. موږ به ډاکټر صاحبانو سره شریک کو او تاسو ته به ځواب پیدا شي او تاسو له روغتیا سره به مرسته وکړي. په ورته وخت کې که چیرته تاسو دغه یو پیښه سره مخامخ کیږي چې ګوري چې یو ترافیکي پیښه کیږي یا دا چې یو ماشوم غورځیږي یو ځای ماتیږي تاسو څه ډول مرسته ورسره کولای سئ؟ زیات مو په تمه نه پرېږدو. ورزو جرمني ته. په جرمني کې د جوزف هسپتال یا د جوزف روختون سینیئر اورتوپیډیک سرجن کنسلټنټ د ایچ التا د اورتوپیډي د څنګه مرستيال دی یا معاون دی ډاکټر صاحب شیر احمد حکیمی. که تاسو د ماغه غوري خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشي.
السلام علیکم ډاکټر صاحب مجاهد او وطنوالو ته او محترمه ډاکټر صاحب ته د زړه کومې سلامونه وړاندې کوم.
مننه. وعلیکم السلام. خصو چې په خیر راغلی. په خبرونه کې موږ سره یو بل ډاکټر صاحب هم و خو فکر کوم چې هغه هم د تاسو په سیر ډیر مصروف و. ورځ مو په خیر تیر شوه ډاکټر صاحب. عملیاتونه به هم زیات کړي ناروغان به هم زیات کتلي که څنګه؟
والا چې رښتیا ته مریضان نه وتښتېدلو.
تاسو په تعارف کې ما وویل چې تاسو هلته جوزف هسپتال سره کار کوئ. دا جوزف ته که موږ یوسف هسپتال ووایو څنګه چل ده؟ په غوسه خو به نه شي موږ ته ډېر؟
نه نه ګرانه، دا خو داسې چل ده چې که سړی وګوري نو دوی ورته جوزف وایي، حتی دلته المانیان ورته یوزف وایي او موږ تاسو ورته یوسف وایو، نو ټول به په یوه معنا یي. نو
نو ډاکټر صاحب راځو همدې مسلې ته چې که چیرته په یو ترافیکي پیخه کې یو سړی جوبل سی کغټي وړوکې نارینه خزوی ل دوی سره څه ډول مرستې باید وشي، څه ډول مرستې اړینې دي؟ تاسو چې دغه ډول خلک راځي څه ورسره کوي؟ دا ټولې پوښتنې دي د روغتون نه د باندې او په روغتون کې. خو له دې نه بیا اول پیلو کو چې له دغه ډول خلکو سره باید دغه د پیښې په ځای کې څه ډول مرسته وشي، په دې اړه خپل نظر شریک کړئ.
مننه چې بیا هم ماته تاسو دومره وخت راکړه. خبر ده چې کله چې سړی په ترافیکي واقعه باندې ترافیکي حادثه باندې غږیږي، نو دې نه هدف دا ده چې دوه ګروپونه پکې داخل دي، چې یو ګروپ سبب دې شوی، دویم ګروپ هغه ده چې فرضاً په دې حال کې صدمه لیدلې. په داسې حال کې په داسې یو واقع کې دواړو ګروپونو صدمه لیدلې. نو په دې کې مهمترین شی دا ده کله چې سړی فرضاً دغه حادثې په شاوخوا کې یا هم دغه حادثې په منځ کې وي، نو مهمترین شی خپل امن ساتل وي. امن ساتل نه هدف دا ده چې کچېرې سړی په عمومي سړک یو ټکر ولري، باید اول ځان هغه کې
وژغوري
یا مسنون کړي، او د دې محل د خطر نه باید ووځي.
یعنی تاسو هدف دا ده کچېرته داسې یو پیښه کیږي، خلک ټول ورمنډه کې تر سوچې لټپیانو سره مرسته وکي، د سړک دواړه خوا موټرو ته نه ګوري، کله کله مخکې لدینه چې هغه ژوبل کسته مرسته ورسیږي، خپل ژوبلېږي د نورو موټرو په واسطه. همداسې که څنګه؟
بالکل بالکل، همدغه مې هدف ده. یعنی د جرمني په ژبه اینګلیش شهایت او د موږ تاسو په ژبه د خپل صحت او خپل امنیت په برخه کې باید اول سوچ وسی. دا دی اوله موضوع. دویمه دا چې کله چې داسې یو واقع پیښیږي، اکثرا داسې وي چې په موټر کې خصوصا زموږ تاسو په افغانستان کې هغه خصوصا یا زموږ تاسو په آسیایي ممالکو کې کمربندونه نه تړل کیږي، او تعداد د اشخاصو نظر د هغه قانوني تعداد نه اضافه وي، نو په دغه لحاظ د زخمی کېدلو امکانات کې لا نور هم دي. نو په دې لحاظ مهم دا ده چې کله چې یو مریض دته باید مریض وي، نو چې ټکر کیږي باید د هغوی سره د یو راراو په شکل سړی لاندې شان وکړي. اول دا چې د مریضانو د ای پی حساب شي آ ورته یا الف شي ورته وایي، باید تنفسي لارې وګوري، مریض سره باید خبرې وکړي، ورنه پوښتنه وکړي چې څنګه دا وضع دی، او تنفسي وګوري. که چېرې دوی نورمال سا ایستل شي، نو دا د سا ایستلو خطر یو خواته کیږي. دویمه خبره دا ده چې د مریضان باید تر ټولو اول خپل ثابت پوزیشن یا حالت راوړل شي. د دې نه هدف دا ده کله چې یو مریض د موټر نه ویستل کیږي، یا د موټر په څنګ کې پروت وي، یا کوم موټر سکه سره ټکر کړی وي، نو دوی د چپې خواته باید په هغه صورت کې چې دوی هیڅ نفس نه شي اخیستلی او د خبرو توان نه لري واچول شي، او هغه مریضان چې هغوی ثابت وي، ثابت نه هدف دا ده چې دوی خبرې کولی شي او نبض په لاس باندې حس کیږي، دوی باید لکه یو تخته غوندې هوار واچول شي.
کله کله دغه سی پیښې کیږي ډاکټر صاحب، خلک ورسی، نو مثلا زه تاته مثال درکوم، د کابل جلال آباد سړک ترمنځ که دغه سی پیښه خدای نه خواسته وسی، خلک ورسی، نو پښتنو سره خو ټولو سره غړ غړ صدرونه دی پټوان دي کنه، نو پر صدر کې د زخمیان راوخلې د موټر نه تر بل موټر پورې ورسی، دا خو به د ګټې په ځای تاوان زیات رسی که څنګه ډاکټر صاحب؟
تاوان په دې رسی چې په دغه خصوصا په شدیدو تراماګانو کې یا زخمونو کې یا ترافیکی واقعاتو کې مریضان داسې هډوکي شکست لري چې په کسام هغه دومره خطرناک نه وي، مګر کله چې دوی په صادرو کې واچول شي او د صادرو په واسطه چې د یوې نقطې نه بلې نقطې ته انتقالیږي، په دغه حالت کې کېدلی شي چې دغه تکثیر شوي هډوکي یا مات شوي هډوکي د رګونو او د اعصابو د تخریب سبب شي. او په دې لحاظ مریضان د یو مشکل نه بل مشکل ته چې دا غنه لا خطرناک وي ور انتقال کی. یعنی هدف دا ده چې کله د یو مریضان پیدا کیږي د سرک په سر پروت وي باید کوشش وشي چې دوی غاړې باید تثبیت شي او دوی باید د یوې تختې په شکل که امکانات وي حتی که تخته شاوخوا کې که هغه منطقي شاوخوا کې نږدې شاوخوا کې باید دغسې یو تخته کې حتی واچول شي او په موټر کې ترانسپور شي او په هغه کې وټړل شي.
یعنې تاسو د خبرې یو مثال ورکو که چیرته په دغسې یو پیښه کې د چا خدای نخواسته یوه پختې ماته شوي او دوی په څادر کې وچوي په ټوکې وچوي او کیدای شي دا ماته پختې د انسان د بدن داخلي کوم بله عضو یا کوم بل غړي ته ضرر ورسوي مثلا معده څیری کې یا دې ته نور همداسې که نه؟
بالکل بالکل
ښه.
نو خبره تر اوسه پورې په ایک یو شی یعنی تنفسي سیستم باید وکتل شي مریض سایز تل شي مریض خبرې کولی شي.
بالکل.
دویمه خبره چې دا هغه باید د بی ورته وایي یا بی چې هغه مطلب بلډ پریشر یا د دې وبخه د بی بریتنګ ورته وایي یا نفس استل یا باید وکتل شي چې مریضان یو خو نفس استل دا بل دا چې دوی کوم مشکل ونه لري په خپل تنفسي لارو کې نو د هغوی خوله باید خلاصه شي وګوري چې کوم زخم یې نیولی دی د ژبې یا د حلقوم چې اولو واقعاتو کې دوی په اول چې یو ترافیکي حادثه کېږي هغوی کې مشکلات نه وي چې د وخت په تېرېدو سره دې مشکل زیاتېږي حتی تنفسي لارې بندېږي.
او تاسو وبخیر ډاکټر چې زه تاسو خبرې کله کله پرې کوم په بخښنه سره تاسو چې کله وایي چې تنفسي لارې باید وکتل سي بیا مو ویل چې د دوی وګوري چې نفس یا سا اخیستلی سي که نه سي اخیستلی قدام ورته لږ روښانه کړئ اورېدونکو ته چې مثلا که چېرته دوی یو څوک روغ وي په یوه دقیقه کې څو ساګانې اخلي چې داسې نه وي چې یو کس په یو دقیقه کې یوازې یوه سا اخلي موږ بوی چې ولا بس سا باسي نو سړی ژوندی ده که څنګه؟
یو اسانه فورمول تاسو ته ویلی شم کله چې سړی په یو نورمال انسان کې د نفس تقسیم درې کې سړی د هغه نه تنفسي تعداد جوړیږي تقریبا د درې وبخې تقسیم درې شي. یعنی په نورمال حالت کې د شپېتو اویاو په شاوخوا کې نفس لرو دا چې تقسیم د درې کې تقریبا د شلو پنځلس شاوخوا کې دا تنفسي تعداد جوړیږي. یعنی که ایدې نه کم وو او که ایدې نه زیات وو یعنی د نویشتو نه چې اضافه شو تنفس د تعداد او د تقریبا لسونه کم شو دا نو باید عاجل کیس یا عاجل واقعي په شکل ونیول شي.
مهرباني. نور په تنفسي برخه کې نور څه مهم دي؟
نور په تنفسي برخه کې مهمه خبره دا ده چې ځینې مریضان دوی په اصطلاح یو تړل شوی یا پوخ شوی زخم لري. زخم نه د پوخ شوی زخم نه هدف دا ده چې بلنټ یا دا کوم تخریبات چې دي دا د وجود په داخل کې چې د باندې نه ښکاري.
یعنی پوستکی بیخي جوړ وي لباندې د سړی ښکاري چې روغ جوړ ده خو په داخل کې یو ځای سیري شوی وي یا ویني یې همداسې.
بالکل
ها
بالکل. د ځینې هدف او د ما هو فعلا هو هدف تر اوسه پورې په سینه کې یو سینه کې نو دا خبر ده چې اوس مریض پروت او وایي چې زه ساه نشم اخیستلی او موږ یې کمیس یې باسو وګورو چې هېڅ شی نشته هلته. نو په دغه مریضان لا نور هم خطرناکه دي ځکه کیدای شي چې دوی د سږي کوم رګ یا د سږي دیوال شکېدلی وي. نو دغه یو ډېره عاجله واقعه ده چې حتی له دغه نه مریض هماغه خپل ځای کې هم تقریبا مرګ ته نږدې کېدلی شي. او بل دا ده چې داسې مریضان هم شته چې هغوی فرضاً یو غټ زخم لري چې هغه هم وینې پکې او مریضان چې نفس باسي یا سا باسي د سا ایستلو سره حتی سړی کولی شي چې دوی سا ایستل د دغې زخم له لارې وګوري. نو دا یو د هغه حالاتو څخه ده چې تقریبا په د ثانیو یا دقیقو په حالت کې سړی مرګ ته نږدې کوي چې دې ته او ټینشن پنوموتورکس د طبي اصطلاح له نظره وایي. په داسې معنا لري چې یو سږی چې وي دا نو بیخي د باندې هوا سره ارتباط لري. یعنی موږ چې نفس باسو دې په جای چې نفس یې موږ وجود ته داخل شي هغه د موږ له وجود نه ووځي او په دې لحاظ انسان وجود او وینې ته هېڅ اکسیجن نه رسیږي او دا د عاجل مرګ سبب کیږي ځکه چې یوې خوانه اکسیجن نه رسیږي او بلې خوانه د وجود هغه رګونه او زړه چې دي دا بلې خوا ته ټیله کیږي او دا د عاجل مرګ سبب کیږي.
نه پاکه وینم نه پاکیږي. مهرباني.
بالکل دا دی بی پی صافی خبره شو سی چی خبره و دی سی مطلب سرکولیشن یا دی نفس او دی وینې دی ځای کېدلو معنی ده چې په دې کې مریض نبض باید وکتل شي مخکې مو ویل کنا چې د تنفس تعداد او د نبض نبض باید د مریض تقریبا نورمال حالت کې د شپېتو او حتی تر نوي پورې نورمالي خصوصا په داسې حالت کې چې یو مریض سره ترافیکي حادثه ولري د هغوی نبض تقریبا لسلو نه هم پورته وي ځکه چې په دې کې یو هیجاني حالت وي مریض ته او د دې په څنګ کې باید دوی آرام کړل شي او بیا دوامدار دوی نبض کنټرول شي په هغه صورت کې چې دوی نبض د 50 یا شپېتو نه کټه وو او د یو سلو شلو نه ډېرو باید دا هم دقیق تر سترګو لاندې ونیول شي او باید کنټرول شي بله مهمه خبر دا ده چې کله کله مریضان یو خپل لاسونه پښو کې غټ زخمونه لري چې دا د ډیرو وینو د ځای کېدو سبب کیږي نو په دې حالت کې حتی د نوي طبي تحقیقاتو له نظره په با سړی ویل چې دوی باید تورنیکې نشي تورنیکې نه هدف دا ده چې دغه وخت کې د ما په نظر د صادر ګټه ښه سړی ته تثبیتیږي چې دا باید له هغه نه وجود ته نږدې منطقه باید په صادر باندې کلک وتړ شي ته څو مریضان خپل وینه له لاسه ورنکي او وینه ځای نه شي
یعنی که تاسو داسې وایي چې که چېرته د انسان لاس یا پښه یو ځای وینه کیږي په دغسې پیښو کې وینه رواني هغه د وینه کېدو له ځایه پورته ځای باید په صادر یا ټوټه باندې کلک وتړل شي تر څو چې اضافه وینه د بدن نه ځای نه شي همداسې
بالکل تر هغه وخت پورې باید ماکم بند شي تر څو چې دا وینه آرام شي
ها ها ها
او هغه هم باید د داسې حالت کې وسی چې تر څو یعنی د یو سات نیم سات نه اضافه نشي ځکه داسې نه چې شابه د ما په خوله دا خبر اوریدلی ویلې به چې ولاده به ټینګو تر څو چې د مریض شفخانی ته رسیږي په خبره تور شي یعنی دومره هم باید نیوي مریض نظر هغه زخم اندازې ته او د زخم د غټوالي او د وینې د ضایع په اندازه باید فکر وشي
او که دغه شي وکړي ډاکټر صاحب چې مثلا بیا هم د ټپ د ژوبل ځای نه پورته په ټوټه باندې لاس یا پښه کم ځای چې وینې د هغې نه پورته ځای کلک وتړل شي بیا داسې یو څو دقیقې وروسته بیرته هغه تړلی ځای لږ زره سس کړی شي تر څو چې وینه لاړه شي لاندې لاس او پښې ته او بیا کلک وتړل شي دا خو به زره نه رسي
دا یو اندازه زره په دې رسي چې دته یو پوست تراوماتیک سندروم پیدا کوي هغه ته مریضان ته یعنی کولای شي سړی وکړي ځکه چې هغه زخمونه چې دا ایدی نیمه هدف دا و دا هغه خونریزیانې دي چې د کنټرول وړ نه نورو امکاناتو سره که داسې یو عادي خونریزي چې هغه دومره شدید نه وي نو کولای شي هغه سړی په کمپریشن نه هدف دا ده صادر سړی کولولکی او په مغه زخم باندې کېږي مغه زخم ټینګوي تر څو چې وینه ودرېږي دا له ټولو نه بهترین کار ده په هغه صورت کې چې صادر ملو وینو ټاکسي او نور مریض وینه ډیر ځای کوي په دغه حالت کې بیا سړی د تورنیکې یا صادر بندول په مغه نه نږدې بخش کې اچول بیا ضروري
یعنی بیا هم که تاسو خبرې لږ را هغه کوم لنډیزې وایم د هوا لارې باید وکتل سي چې یو دغه کس ماشومې کې غټې له دغسې پیښې سره مخ کیږي آیا خپل نفس اخیستلی سي سا اخیستلی سي که نه سي او له هغې نه وروسته د سا اخیستلو نه وروسته بیا وینې ته پاملرنه وشي چې د بدن کوم برخه یې وینه نه ضایع کړي همداسې
بالکل بیا دریمه خبره چې دا یو ای بی سی او دا ډی چې دا بی ای د ډیسیبلټی لپاره دا چې ما مسکې وی دی دا تخریب شوی ازاوی لکه پخاو لاس او یا غاړه یا ملا یا غیوی خصوصا لګن خاصره چې دا به سړی ډیر په نظر کې ونی سي ځینی مریضان دي چې هغه اکثرا د ترافیکی حادثو سره خصوصا په افغانستان کې د لګن خاصري په شدید زخمی کېدلو باندې مواجه کیږي دا مریضان حتی کولی شي 15 لیتره وینه په لګن خاصره کې یا په خپل پلویس کې لاسه ورکی نو دا هم یو ډیرو عجلو وقت سبب ځکه دلته هم د ما په نظر دما په نظر څه بلکې طبعا ضرور ده چې هغه صادر چې موږ مریضان په ترانسپورت کوو په دغه صادر باندې د دوی لګنې خاصره شي دا ډیر کلک وتر شي تر څو دوی وینې ځای کېدل مخه ونیسي.
کله کله ډاکټر لکه تاسو مخته اشاره وکړه د پوستکی بیخي روغ جوړ وي او سړی ټکر وکړي و چې زه خو بیخي روغ جوړ یم خو کېدی شي د بدن کوم داخلي ارګان یا داخلي عضو یا داخلي غړی هغه ټپي شوی وي مثلا ځیګر تورې دا به په دغه وخت کې څنګه معلومیږي دې لپاره باید څه وسی؟
تر اوسه پورې خو موږ په پری هاسپټل فاز باید فیز باندې یا د شفخانې نه مخکې حالات باندې غږیږو. یو دا ښه نقطې ته اشاره وکړه، داسې ده چې ځینې وخت مریضان یا ټکر شوي خلک وي چې هغوی فرضاً په 10 کیلومتره ساعت یا 50 کیلومتره ساعت سره یو دیوال سره یا بل موټر سره یا موټر سایکل سره لګیږي، نو دوی داسې فکر کوي چې په دغه حالت کې دوی هیڅ ځان نه خوږیږي، بالکل رک روغ وي، او دوی داسې فکر کوي چې هیڅ کومه حادثه نور دوی ته نه ده پېښه شوې، دوی بیرته کور خواته ځي. دا د مال نظر یو غلط کار په دې ده چې داسې پټ زخمونه په وجود کې پیدا کیږي، امکانات شته چې پیدا شي چې دا زخمونه او خصوصا د تورې زخمونه دي چې دوی حتی دوه وختي زخمونه ورته وایي. دوه وختي په دې معنی چې اول خالصا د ټکر سره مریض یو وړوکی د وینې علاقه په تورې کې جوړیږي، دغه د وینې علاقه ورو ورو غټیږي او تقریبا د یوې هفتې دوه هفتو په شاوخوا کې دومره غټیږي چې حتی د وینې د توري د پوخ د شکیدلو سبب کیږي چې کله د توري پوخ وشکېده تقریبا ټوله وینه چې د توري په داخل کې وي سړی له لاسه ورکوي، حتی د مرګ سبب کیږي. دا یو خبره. دویمه دا چې داسې مریضان یا داسې خلک چې هغوی ټکر کړی وي، هغوی د ټکر په حادثه باندې حتی دوی حافظه د لاسه ورکړي، یعنی نه پیږي چې څنګه ټکر شوی یا څنګه دوی بیرته جګ شول یا څنګه ویښ شول،
یا چې پیخه اوسي وي ولا زخو بیخي دغه سوی ما وي دما وي بیخي به هوښه سوما یا به هوښه سوما او اسمه په یاد نه دي چې څنګه دا پیخه رامنځته شوه، خو یو وخت مې ولیدل چې دا خلک مې سر ته ولاړو کنه، دا څه ډول حالت وي رښتیا هم به هوښ کیږي که څنګه؟
بالکل، دا هم داسې یو حالت ده چې دې ته تقریبا د ذهن ټکېدل ورته وایي اصلن په طبي اصطلاح باندې، لکه سړی چې قالینه ټکوي عینن ذهن هم دغسې ټکېږي. کله چې وټکېږي په ذهن کې یا په دماغ کې یو برقي ټکان غوندې پیدا کیږي، چې دا برقي ټکان د دې سبب کیږي سړی مکمله یو حافظه همدغه وخت کې له لاسه ورکوي، نه پوهېږي چې مخکې له دې نه شی وروسته له دې شی و یا د حادثې نه وروسته څه شی و، تر حادثې پورې ځینې پیادي. نو دا معنا دا ده چې د ذهن ټکان یا د دماغ ټکان حتی د دماغ د خونریزي سبب هم کیږي، ځکه دا مریضان چې دوی فرضاً د ریتروګراد یا انتیګراد امنیزیا ولري، دوی حتما باید ډاکټر ته لاړ شي. حتی موږ په جرمنی کې داسې مریضان دي 8 ساعتو لپاره په شفخانه کې بستره وو او ګوري چې دوی ته نور کوم مشکلات پیدا نه شي، ځکه چې یو له هغه مشکلات نه دا ده چې ډېر شیان چې دوی په وجود کې تخریب شوي لري هغه امکان لري چې په سادګۍ سره بیخي ونه لیدل شي.
ډیره زیاته مننه فکر کوم ډاکټر صاحب، سیمه به هم پښتون لري په بخښنې سره چې تاسو خبرې ما سوزر لا پرې کړې د دې خاطر چې نور هم د موضوع ساده سی او ساده ټکو ټول خلکو ته ورسو. ډاکټر صاحب سیمه تاسو هم پښتون لري ډاکټر صاحب نه جی ټول کې
خبرې زیاته مننه او ډاکټر صاحب ته هر کله وایم. ډاکټر صاحب څنګه تاسو یو تفصیل پیو چولو چې کوم حادثات کې کوم شیان کېدلی شي او هغه ته څنګه پام ګرځول دي؟ ډاکټر صاحب دلته کله رڼا دی باندې هم واچوي چې کوم خلک اکثر چې وګرځيږي یا چلو همدغه سي حادثاتو کې هغوی ته سر باندې، یعنی که په سر باندې خوږ شي یا کوم ځینې وګرځيږي په سر باندې خوږ شي، نو هغه کې کوم شیانو ته خاص کر ماشمانو کې هم اور غټانو کې هم کم شیانو ته چې کم دی هغه پام کول ضروری دی. مطلب دا کولټه او تکته وی چې هغه کانګي وترازي اولټه وترازي کنا راځي هغه باندې مکل کرنا واچول ډاکټر سره
مننه کوره داس چل دی موږ اوس په دوه موضوعګانو کې اوس داخل شو. دوه موضوعګانو کې په دې معنی چې یو د ماشومانو هیډ تراوما یا د سر تراوما ده، بل د غټانو د سر تراوما ده یا د سر زخم کېدل دي. د ماشومانو چې دی یو اندازه مغلق تر دی، په دې چې په ماشومانو کې یو خدای چې د خپل د اعصابو حجم چې دی وړوکی ده، یو دویم دا چې خصوصا په ټیټ عمر کې ماشومانو دا هډوکي چې دي دا تر ډېر عمره پورې لا تړل شوي نه وي. هغه په دې معنی چې کله یو ماشوم فرزن په یو ترافیکي حادثه کې داخل وي او هغه سر یو اندازه سر درد ولري، دا نسبت هغه مریض ته چې هغه تقریبا اتلسونه عمر ډیر وي او هغه استفراغات ولري، سردرد ولري، باید شدید ولیدل شي. ځکه چې ماشومانو کې دا د وینې پیدا کېدل په دماغ کې یا په دماغ کې حجم دومره غټ دی چې تر څو د مریضانو ته اولټي یا استفراغات یا نورولوژیکل سیمپټمز لکه خوبی یا مریضان اپاتی کېدل پیدا کیږي، دا لږ وخت نیسي. ځکه په دې مریضانو کې باید نور هم اضافه انویسټیګیشنونه وشي او دوی باید دغه بخش د ډاکټرانو لخوا حتی ولیدل شي. دا د ماشومانو په حصه کې، او د غټانو په حصه کې داسې ده چې موږ ویجیټیټیو کلینیک ورته وایو. ویجیټیټیو کلینیک نه هدف زموږ دا ده چې مریضان عصبي علائم یا سیمپټمز ولري. عصبي علائم نه مطلب څه ده؟ عصبي علائم نه مطلب د مریضانو اول همدغه د تراوما په وخت کې دوی امنیزیا ده، چې دوی خپل همدلته یو د حافظې بیا خالیګا لري چې دوی نه دي چې شې شو او څنګه وشو. دویم د دوی سردردی ده، دریم د دوی د پوپیل د پوپیل یا د سترګو د تور هغه لایټ ریاکشن یا د رڼا سره د هغې حساسیت تغییر کېدل دي. څلورم د هغوی د استفراغاتو او یا د زړه بدوالی او یا د سرګنسي د غاړی درد او دغه شان چې دیدانو د ویجیټیټیو کلینیک کې حسابېږي. نو دغه شیان هغه سیمپټمز دي چې مریضان کې خصوصا په اتلسونه پورته عمر کې موږ داسې مریضان ته یا ایم آر آی کوو یا ورته سی ټي سکین بیا کوو. خو دا هغه خبر دي چې موږ بیا د کلینیکل فیز کې کوو.
او په دغه بیا هم د کده د پیخې ځای کې کله کله دغه څه کېږي چې دا خلک شاوخوا ته اول رامنډه کې په دې ټپې یا د ژوبل کس په سر باندې اوبه واچوي او وایي چې دا ګټه رسې. ځینې خلک خو لا هڅه کوي چې دوی ته یو څه ورکړي چې یو اوبه وڅکي. دوی ته څه سپارښتنه لري ډاکټر؟
دا سوال ماته متوجه ده؟
بلې، مهرباني. خو
دا چلته د طبابت له نظره خو موږ وایو چې هر وخت چې یو انسان یو صدمه وویني یا یو تراوما وویني، که په لاس کې وي، که په پښو کې وي، که په هر چېرته وي، اول باید یخې اوبه پرې کېښودل شي یا یخ خطا پرې ونیول شي. علت یې دا ده چې په هارت حالت کې یا په هماغه حاجل حالت کې چې یو مریض فرزن پښې په دیوالو لګیږي یا په موټر کې ټکر شوي، هغه پړسیږي. دغه پړسیدل چې دي دا د وینې د ضایع کېدلو سبب کېږي په هماغه منطقه کې. نو که چیرې موږ یخ شیان په هغه باندې کېږدو، هغه د دې سبب کېږي دا رګونه بېرته سره راټولېږي او د وینې د ضایع کېدلو مخنیوی کوي. نو دا د طبابت دغه اساسي پرنسپونه نه دي، ځکه چې یو پرنسپ دی چې مورته رایس وایي، خو هغه باندې اوس نه غږېږو. صرف هم دا یخ والی بارا کی هم دا و بل دا دا چه دا مریضان چه فرنزو شوی یا سعی پا خپل سر نوی نو دوی تا او بو پا سر ور اچوی چه دا هم دا دا پرنسیپ ناخستل شوی زکر چه دا مریضان چه یو نورولوژیکل شاک غندی وی دا سی یو شاک کی وی چه رگونه طول خورین شوی یا آزاده شوی نو دا او با چول سر یو اندازه دا رگونه سر طولی گی حتی ځینې مریضان عاجل ورسره هماغه بیوشینه را ویښیږي. دا د اوبو اچولو پیسې کې بل د اوبو چکلو یا د یو څه ورکولو پیسې کې یخ شي ورکولو پیسې کې دا شخص د خپل د هغه طرفدار نه ما په دې چې یو مریض چې هغه یو داسې تکرې کړی وي چې هغه بیوشه شي وي امکانات دې ډېر دي چې هغه د دې سره زمیمه مشکلات هم ولري زمينه مشکلاتونه مخکمه یادونه وکړه کنه چې کیدلی شي دا غوي فرزند سګي تخریب شي وي یا کیدلی شي دا غوي تور یا دا غوي زګر تخریب شي وي یا زخم شي وي چې حتی دا د عاجل عملیات سبب کیږي یا کوم بل هډوکی مات شي وي نو په دې لحاظ کې دوی ته موږ اوبو ورکو مخکنه کیدلی شي یو دا شي دوی سر لګیدلې دا یو تراوما یې لري دوی استفراغ وکړي دا استفراغ د دې سبب شي دا استفراغات بیرته د تنفسي لارې سږو ته ننوځي دا کسګو ته لاړ دی دوی ته د سږو ان مرض پیدا کیږي ځکه چې په هر استفراغ کې د میلیونونو تعداد باندې میکروبونه دي چې دا میکروبونه د سږي د تخریبېدو او التهاب سبب کیږي. دا یو خبره. دویم دا چې کله چې دا مریضانو بوشي کې د انستیزی یا د بیهوشي ډاکټر له نظر بیا دوی وګینی ځکه چې یو مریض چې وګینی د هغوی بیهوشه کول سخت پدی وی چې د هغوی معده ډکوي او امکان لري چې د معدې نه د معدې تیزاب او د معدې میکروبونه د سږو خواته ورننوځي چې دا د مشکلاتو د لا خرابوالی سبب کیږي.
ها ها ها. نو ډاکټر صاحب تاسو په اجازه تاسو دواړو په اجازه زه به دوه ټلیفون په منډه واخلم. یو عزیز الرحمن عزیز ده لپشین نه چې دوی څه پختن لري. عزیز الرحمن عزیز روخ پرونه ته بخیر راغلی.
جی قدرمن مجای جواد صاحب و تاستا او استاسو قدرمن ډاکټر صاحب تا قدرمن ډاکټر صاحب ته استاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته ټول هم کرن ټول مینوال تم سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. څه پختن لري ډاکټر صاحب؟
بالکل جواد صاحب یو دوی درې پښتنې میډیا ولا پښتنو خو میدا ده چې کوم د اکسیډنٹ په دوران کې چې کوم د اپشا په پښه کې چې کوم پلستر وینه په پلستر باندې چوتړي او چونکه دا پلستر چې مطلب څو ټیم لري دا پلستر څو مطلب میاس شول کیږي مطلب دېږي او نیمه میاس شول کیږي او دا او بیا زیاتره چې دا کوم مالی دلی وی چې اکسیډنٹ وکي او دا کوم پښه چې کوم وی اگرنګ د سیده نه ده دا چونکه دا پلستر لوځي کله دا لوځي او دا او بل چې د اکسیډنٹ په دوران کې عموما پر سر باندې څو کولیږي اغه بیا له دماغ د خواصه بیا ډیر دماغ ډیر کمزوري وي نو په دا دوران کې بیا مطلب څه صورت یاد موږ به مطلب ودې تصور کولای شو. دا خبره. او بل خبره دا ده چې جواد صاحب بل پښتنه مې دا غوښته چې د اکسیډنٹ په دوران کې چې مطلب اوس تازه ویني کې یو څوک رواخې تر هسپتال وځغله او دته د وین ډیر سخت ضرورت وي او په دا دوران کې هغه د کم پازیټیو وین چې کم وي هغه نه ملويږي نو په دا دوران کې د ډیر د مرګ ته ډیر نزدي وي نو بیا به څه صورت یال وي. دا غوې دوه درې پښتنې وي.
ها ها ها. ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو پښتنې لیکلي. زه غواړم قدیر خان ته ورشم. قدیر خان لبانو نه دوی پښتنې ډاکټر صاحب ځان سره وخلی چې بیا دوه ته جواب ورکړي. کور ودان مننه. قدیر خان روخ پرونه ته بخیر راغلی ستړی مشي.
السلام علیکم جیدا.
وعلیکم السلام. رور بخیر راغلی. څه پښتنې لري ډاکټر صاحب؟
ها پښتنه احمد دادو ډاکټر نه کنه.
ها
څنګه مو په مان کې باښاله وکړنه بیا د بنگالیانو مکه ورل خان.
ها
یا خبره داس وجه کوم لا مې د پټی کیتا ورته ول غنډه سل ور ځایو کنه باسن په ودر او بیا مته پاکستان ته له کوم راځه ها.
ها
ما خو ګاډه ډایرک بان ک کنه ډیرته مو چې ولډ بریک مې وڅ کو کنه چې دې چې شو د کلاس دین زلس کده ما جلوړه بنگالای ورته سوای لدا چې ګړدی کنه چې ګاډه ګرنه سلای دې بریک څه کولای دی.
ها
دا باس دا باس هو په لوړ دي نو دا باس به تر تراون څنګه نه تینځل اصل بنگالیان کی ښا
ښا
پلاک مینځل اصل مینځل دا باس لاندې هو تر ایو کنه دا ته لوړ شو تیر چې ته لوړ کی پتا کړه بنگالیان یې صاحب خیماته یې صاحب څنګه واڅو څنګه یې ښا
ښا
په دې کې مې چې ول ځل کنه بیا را بای یو یو را بای روغ کنه دا د پوس د خوته وي چې دغه وینه جام شوی دو
ښا
اے بنگاریاں والا در در اوراتل کا چرغان تھا لوگ کہ نا گتا مجھے ست جن ہوتا سے گرنا دست گاڑائی
ہا
اس میں ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ دال کا وینا جام پیڑی چلا داس اس کو تو بیو کنا دارا بھائی پھس تو ختم سے دغه وینا جام شوی دا
دا پختنه دی زل بیاو کو دا ورستی برخه دی پختنه دی سو ڈاکٹر صاحب نا پدی پیخه خو پوی سلو
ہا ارا بھائی با پاسو خوتا کنا دو چې داغه تک آسان چې کوم دي دغه وینه جذب ته دا خلاصې کنه چې صحیح کیږي
ها دا څه ته پوښتې دی قدر خان په پښتنه باندې
سمانه پښتنه ده
او ته د قدر خان په پښتنه باندې پوښې
قدر خان وروره اته هدف دا و کنه چې دی ترافیکی واقع نه ورسته د دې مریضانو په خکه کې وینه جمع شوی و کنه
نا په وجود کې چې ویلا جام تو کنه را بای بل څه پاسه په خوته کنه کنه زور به کو مونږ به تني ولا یو کنه نو چې دا ویلا چې خلاص شي د خپل ته یی دی
ها په بدن کې وین راټول سه و را بای بل پاسه په خپي خودل زور به ور کوم دسي
اے زور به ور کوم کنه بس خو واست کنه بس د خلاص چې له چیرته چې لور څه کنه لاند په وترای
ها 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 ها
اے نو یم چې با ته سره بنگالیان سره څرګند را در وراتل
ها ها نو ډاکټر صاحب اوس ان شاء الله پښتنه واخسته او مننه ها نو څه ځوابونه لري د منګا د بقدر مون اوردون کوته
اول قدمه نور ته د پښین څخه د دې پښتنه د پلاستر په حساب کې وکړه چې مریض په پلاستر شوی یا لاس په پلاستر شوی څومره وخت لپاره باید پلاستر پکې وي نو دا یو دا څه خبره ده یو پښتنه ده چې کسړې د دې عاجل جواب ورکي عاجل جواب دا ده چې شپږ هفتو پورې پلاستر دی پوي تقریبا څلور هفتو پورې پلاستر دی لاسونه وي خلاصې او بل پښتنه کوم وکړه هغه ما
وي چې ځین وخت دی پلاستر نو ورسته د پخا یا لاس چې مات سوی دا سیده ناراضي د دې دلیل صدا او خصوصا که په سر باندې شړې لګیدلې وي بیا وي دماغ ډیر کمزوري دوی سره باید څه وشي تاغه سپورتنی کولې
فکر خو دا دویمه پښتنه چې وا یو خو د پلاستر او بل دی پلاستر نه ورسته دی هغه برخې کوګواله یا ناسمواله د کی اوس دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې آیا هغه وخت چې پلاستر اچول کېده هغه وخت کې د هډوکې څنګه ولاړو دا هغه وخت کې د هډوکې داسې ولاړو چې عملیات شوی وای باید امر وکړي عملیات شوی وای او دویمه خبره دا ده چې عملیات غاړو کې هغه وخت کې صحیح وو د عملیات وړ نه وو نو پلاستر واخص پلاستر نه ورسته دا څه کیږي چې هډو کې هم د خپل د پخیدلو لپاره څلور مرحله لري چې یو له دې مرحلې نه د کالوس فارمیشن ورته وایي کالوس فارمیشن هدف دا ده چې دا هډو کې کوم ځای کې جوړ شوی دی هغه په شاوخوا کې دومره هډو کې جوړیږي چې حتی د پوټیک نه پاس هم لیدل کیږي نو تر څو چې دغه کالوس لمنځه ځي چې د سلورم مرحله د هډو کې جوړیدلو دا چې د ریموټ لینګویج دا تقریبا دوه کاله وخت نیسي یعنی که دوه کاله بعد هم د ریموټ لینګویج وجود یعنی خپل حالت ترانغه نو باید سړی فکر وکړي چې آیا هډو کې نه ده پوښ شوی یا په هډو کې نور کوم مشکل ده چې وته په ساده اتروز یا غلط مفصل جوړیدل د هډو کې د ماتې دوه بخش کې دا ده بل خبره د کمزوري د ذهن باره کې وکړه اما خبره چې ما تاسو ته مخ کې وکړه کنه د ذهن داس کیږي یا دماغ داس کیږي لکه قالینه چې وته کوي چې همداسې یو ساده مثال همداسې چې قالین ته کول کیږي د هغه څومره ګرځونه را غورځي همداسې په مغز کې نه غسی دي مغز کې یو ټکر یو صدمه مغز وویني نو په دې کې هم ځینې ډیر حجرات دي چې دا هم تخریبيږي دغه تخریبې د لوله کابل د ځینې حادثات نه ورسته سړی حافظه کمیږي سره لدی چې سړی عمر زیاتیږي سره دیغه پرسنګ د ترامل وجه هم دغه یو مشکل سړی ته پیدا کیږي. بل یو مشکل د چاغه سپلاش سندروم وای هدف دا ده چې د مغزه د حجم چې ده یا د مغزو اندازه چې ده دا هم حتی ځینې مریضانو کې چې هغوی تراوما لیدلي خصوصا فرضاً بوکسرانو کې چې هغوی بوکس کوي د هغوی اعصاب چې دي وړوکی کیږي نو دا هم د دې سبب کیږي چې دوی حافظه ضعیفه کیږي.
ها ها او فکر کوم چې یو بل برخه هم ود پښتنې چې کپلار کې زیاته وینه ځای کې یا وینه کم شي فکر کوم تاسو په دې اړه مخته وغږیدلې. خو د قدیر خان ورو پښتنې ته بریا چې تاسو ته مثال درک هغه د سترګو لیدلې حالت ته درته ویل چې کومه پیښه شوی وو او په ګڼ شمېر کسان پکې ژوبل شوی وو دوی ول چې د بنگال وو او د یو چا په بدن کې وینه راټوله سي وو چې کېدې شي په خېټه کې برټول سي وونه و عرب یو ولاړو هغه په لپاسه په خېټه پن په خې خودل ول چې دا وینه راټول سي وینه ترې باسم نو په دې اړه د تاسو علم سوي
ولدا ز خپل ملک په سوچ کې ما ورته چې دا به څه مشکل او دا به کوم عربي توابط چې ما خبره غلط پوه نه شي او به نو دی لوجیکل یا دی علمی توابط له نظره دا یو مشکل شته هغه یو تقریبا استثنایی حالت ده. کنه فرض یو مریض ده هغه دی هغه په تقریبا دی زنګون نه پاس حتی قطع شوی ده دا چې ځکه قطع شوی ده چې هغه ته موږ خپل صادر باندې هغه په نه شو بندولې نو سړی کوشش کوي چې دا هغه نه یو منزل پاس رګونه بند کړي. دا یو منزل پاس د رګونو بندول شي دي دا صرف په فشار باندې کیږي نو دا فشار چې دا یا سړی په خېټه باندې ودرېږي چې هغه رګونه فشار لاندې راوړي یا کوم بل شی پیو کی نو دا شی یو او بل دا یو مشکل ده کله چې د انسان په وجود کې ویني راټولېږي یا ویني راټول شي یا په خېټه کې وي یا د خېټه په دیوال کې وي چې هر څه ته وي فشار راوړل په صحیح دي مګر درې دل د ما په نظر دا یو غلطه خبر ده ځکه چې یو کمپریشن یا د انسان هر رګ چې د موږ دوه سیستم دی رګونو لرو یو د وجود نه یا د زړه نه وینه لري وړي چې د هغوی فشار د 240 ملي متر په شاوخوا کې دی ماکسیمال یعنی د موږ نورمال فشار چې د 140 شاوخوا کې ده یعنی یو فشار چې تقریبا لس یا 12 ملي متر هغه نه اضافه وي نو هغه د وینې د ځای کېدلو مخنیوي کوي او یا کچېری دا سی یو هیماتوم یا یو بلوت حلقه په وجود کې جوړه شوی هغه ته هم او وینه راټول شي هغه ته هم کوم فشار ضرورت نه وي نو په دې شی باندې صحیح پوه نه شم.
د دوی د پښتنې نه ډاکټر صاحب په بخښنه دوی د پښتنې نه ما یو بل پښتنه ذهن ته راغله وغه دار چې دوی ول چې په دغه بس کې په ګڼ شمیر کسان و په ګڼ شمیر بنگالیان و او د چا لاس او د چا په خامات سره کله چې دغه چې پیخه کیږي مثلا یو غټ بس او په کې ګڼ شمیر کسان جوبل کیږي سړی باید اول له چا سره مرسته وکړي هغه سوچ ډیره چیغي و هي اول هغه ته ځان ورسې سوچ وینه د چا ځای هغه سوچ بیخي بهوخی دا په دې اړه کله غرنا وچوي تاسو پر اختنه څه ده په دغه وخت
مانه لګره دا د څه چل ده چې دا په جرمني سلا باندې ته منف وای منف نه هدف دا ده چې په انګلیسي کې ته مس کژوالټی انسیډنت وای ام سی آی یا ملټیپل کژوالټی انسیډنت د دې نه هدف دا ده چې په یو ټکر کې تقریبا د درې کسانو نه اضافه وي نو دغه ته د زیاتو اشخاصو شدید زخمی کېدل وي لکه د یو بم الوتل سره یا دغه سي د بس ټکر کېدل یا د یو موټر ټکر کېدل چې هغه د درې څلور کسانو یا پنځه کسانو نه اضافه کسان کې نو دا یو خاصه واقعه ده چې په دې کې کچېری سړی د باندې وي نو د باندې دی یو چا لپاره چې هغه تحصیل یعنی طبابت طبي علم ورسره کم وي یا یو نورمال انسان وي نو د اغل لپاره یو عادي شخص وي. د اغل لپاره زما په نظر دا ده چې هغه کسان چې د هغه ژوند به له هغه هم نه لاسته راتلای نه شي، هغه باید پری دی. هغه کس چې د دوی په نظر ځواني فرزن تخریبات کمی او نفس استلی شي او د هغوی فرزن داسې تخریب شوي اعضای ولري چې هغوی تخریبېدل یا د مرګ سبب کیږي، هغه سببونه باید عاجل تداوی کی او دا مریضان باید عاجل تداوی رانی ونیسی. یو عادي مثال در توایم، عادي مثال دا ده چې فرزن موټر تکر شوی سلوک کسه پراته دي، یو کس دا چې هغه بیخي فرزن تکشي نه اوخته ده او تقریبا مړ شوی ده، نو هغه سره که هر شی وکړو هغه به تلاس نه راځي، هغه به دغه مړ شوی. دویم کس چې هغه تقریبا پخې قطع شوی ده او د زنګون نه پاس قطع شوی ده، دغه مریض مو کولای شو د تزوند ورو بخو په دې کچې لاس مو د خپل صدر سره دې پخو وتړو، نو کېدل شي دا د پینځلې تراوینه چې په وجود کې ده د هغه ځای کې دوه مخنیوي وکړو. یعنی دا د موږ یو د حاجل کې څنګه ده چې دا باید وساتو یا دا هغه وکړو. بل هغه چې هغه مریض چې هغه په پخو ګرځي او هیڅ شی نه لري، نو هغه داسې ده لکه د اول مریض چې مړ شوی. یعنی د په جرمنی کې موږ یو سیستم لرو د مریضانو د تشخیص او د کټګورایزیشن ورته وایي، یعنی د مریضانو د
طبقه بندي، چې یعنی په کوم
طبقه بندي او
په کوم برخه کې په کوم لیول کې حساب یو
او مریضانو ته موږ داسې کارتونه ورکوو، سلور کارتونه دي. تور کارت هغه مریض ته ورکوو چې فرضاً هغه په هغه حادثه کې جای په جای مړ شوی، بیا سور کارت هغه مریض ته ورکوو چې هغه عاجل مړ کیږي که ورسره کومه کونه شي، نو سور کارت باندې د موږ همیش فوکس وي یا تمرکز وي، بیا شین کارت وي.
وبخی یو دوه وردون کې تاسو په خبر مه هره وي چې دوی بیا زیات منتظر پاتې کیږي، دوی ټلیفون نه بزر وخلو دا تاسو زه سره ولي کوي چې دوی څه پختن لري. عمر نهرور لکه مروت نه
څوک
عمر نهرور بما غوري ستړی مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ها
وای چې هغه تک د روح وسیا ریکوی
کومار نو ورور د تاسو غږ ډیر واضح او روخانه نه راځي، یا لږ ځای بدل کړئ په بخنه سره مهرباني.
وای چې هغه تک د روح وسیا ریکوی د ناقص طبيب دارو لري خطر.
ها دا خو خویلې دی بالکل.
بالکل صحیح دی، مستبه کار د چې داسې ډاکټرانو د لارښو لکه څنګه چې تاسو راوستای دا
مننه.
موږ خو پیسې ډېرې ولګو، معمولي ډاکټرانو ته لارښو هغه مرض نه موږ مرض جوړ شي. پیسې مو ډېرې ولګېږي، علاج مو نه وشي، نو په کار دا چې سړی داسې هوښیار ډاکټر ته لاړ شي او یو علاج وکړي، نو خدای پاک ته ټیک کړي.
مننه. تاسو په خبره کې څومره غټ پیغام پرو د عمر نهرو تاسو وایي چې سړی یو تکړه او خیر ډاکټر ته ولاړ سي. لبد مرغه په بختنو په یو شمیر سیمو کې خو چې لاسو په خمات سي ډاکټر په جای زی هغه په کلی کور کې چې هغه ډوکی جوړي څو ورته وي شکسته باندې کڅ وي هغه ته ورزي چې بیا ډوکی کوک جوړ سي، بیا هغه ورسته یو کال ورسته ډاکټر ته ورزي کڅنګ. بالکل سب پختن لري ډاکټر صاحب نه. ها مهرباني.
چې ګون ټو پې ماته سي دا ګون پاس پليټ نه دا فشار ته چوري دي.
بالکل
نو ر انسان ټیک ټاک کی کنه خدا ټوپې تا سوخ یا ماته سي ډېر ټوکري سي لا شلو ټوکري سي.
ها
دا څور ټیم چې ټیک دی سي چې تاسو نه اوسي او خپل کار دی.
ها ها ډیر زیاته مننه. او مختنه مو د واخستله کور دی ودان یو بلردون کې هم لرو تقیشاله پړچنار نه د بډاک سب زوبر کې تقیشا روخ پرونی ته بخیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
ډاکټر صاحب ته سلام نه کوم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب نه؟
ډاکټر صاحب نه دا معلومات کوم چې اول د خلکو ته څه پیغام ورکوي چې حادثه خو هر چا نه کېدای شي دي ته بلډ ګروپ څوره ضروري دی که نه چې هر پاس او آی ډي کارډ کې او خپل سرویس کارډ کې چې آی ډي بلډ ګروپ یې دوی معلوم وي که نه چې ټایم ضایع نه شي دي کې خلکو ته څه پیغام ورکوي او اکثر چې د څه حادثه وشوله که نه او جنا نو کمپډوانو تا پینټاز وسین ویر کی اور ڈائز اپو امیر کی ڈاکٹر سے پیشن دی اور ٹرامادول ویر کی ٹرامول ویر کی اگا دے چر نقصان کی دای شی او کا جنا خاصی کی کوم انسان تا یو سار نی مثلا تا مو کڑلو اگا تا اومیٹنگ وشی اگا تا دے چ کی دن کی دی کا ولٹے او تکلیف شو اگا پے دی کی دے کا ولٹے نہ وشی اگا پے دی کی دے دا تو پختنی مو یو ډاکټر صاحب نه دی معلومات کول غواړم خو خاص کر بلډ نه ډېر ټایم ځای شي کنه چې دی بیا ټیسټونه کیږي څه کیږي څه کیږي دی په بره کې خلکو ته ډاکټر صاحب ته پیغام
او ډیره زیاته مننه تقی شاه صاحب کور دی ودان ډاکټر صاحب پختنی دی واردلې د عمر نوح ورو پختنی دی واردلې او تقی شاه صاحب معلومیږي چې یا د طب محصل دی یا ډاکټر دن له خیر سره دوی د خپل پختنی وکولې خو اول کدی عمر نوح ورو پختنی ته ورایشي او وی ویل چې د زنګانه د سر غاډو کې پټیلا دا کماتیږي درې ټوټه کیږي د دې درملنه جوړیدنه څومره وخت نیسي امکان لري نه لري څه ډول وي
کچیر د لوکال مشخص مرضیان تلار شو نو په دې کې کېدې سړی یو ورځ کې وګیږي خو خلاصه خبره دې ته کومه کچیر دا یو ساده ماتشو هرډ کې وی د زنګون سترګې چې موږ ورته وایو یا پټلا د دې تداوی نسبت دې ته فرق لري چې څنګه ماتشو کچیر دا داسې ماتشو چې په منځ کې غټ منځ کې ماتشو دا چې منځ کې د مزکې سره پارالل یا په منځ کې
موازی
او موازی ماتشي نو دا فرکشن اکثرا موږ عملیات کوو عملیات کوي په دې چې دا مریضان نو سلام عملیات نه بیا دم کامل نورمال ګرځیدل شي یعنی دې ته هیڅ کوم مشکل نه او دا هډو کې شته تقریبا د 8 هفتو په شاوخوا کې کاملا پخیږي او تقریبا 3 میاشتې وروسته مریضان به هر هغه شی چې دی وړي کولای شي
ها ډیر ښه او کچیر ته سو ټوټه شوی وي لکه درې ټوټه بیا هغه څه ډول وي
او د درې ټوټې مهمه خبره په دې په دې فرکچرونو یا په دې هډو کې دا ده چې دی زنګون د سترګې شاته مفصل چې ده دغه مفصل باید یا دغه جوینت باید داسې منظم وي چې هیڅ کومه زینه یا کوم غب کې نه وي غیر منظم والی چې دا منظم وي نو که هر څومره ټوټې شوي هم وي هغه باندې موږ پلیټ اچو او پلیټ سره تقریبا درې میاشتې بعد مریضان هر څه چې وغواړي کولی شي
خا خا ډیر او د تقی شاه صاحب پښتنې ته کچې ته وینځای کیږي بیا دی وخت کې د بلډ ګروپ څومره ارزښت لري چې دا باید په پام کې ونیول شي فکر کوم چې پښتنې دا غاسي وو
او د تقی شاه ورو خو ما شو د درې پښتنې لري یو پښتنې د بلډ ګروپ یا بلډ ګروپ حسابو د وینې ګروپ خو د سیشل د ورځې اوس د پاکستان او د افغانستان په سیستم خو اوس خاص نه پیګم کنه په خو به موږ ملته شي افغانستان کې خپل وینې ګروپ هم زان سره لیکلې او ساتلې مو
اوس په دې آی ډی کارتونه کې به وی او دا به خبرې تاسو خبرو او مهرباني
او دا آی ډی کارتونه کې دی وطنو کې شاید خو په اروپا کې دا کوم ارزش په دین لري چې هر هغه څوک چې تاسو نو وینئ اخیری او تاسو وینئ تثبیتوي هماغه شخص تاسو دی وینئ د ګروپ یا ایتاس ته شوینه درکې دي همغه ټولو شانه مسول همغه شخصي یعنی کچیر تاسو ماته او تاسو فرضاً د امریکا غو بهترینه شفخانه کې تاسو خپل دی ویني ګروپ معلوم کړی دا د سیند چې ویني صرف هم د غسلور ګروپونه دي متاسفانه چې دی ویني په داخل کې نور لا تر اوسه پورې ډیر وختو پورې کې شوینو 200 نور انټیجنونه دي نو په دغه لحاظ چې هغه مریض چې هغه وینه ګروپ معلوم هم میزان ته او کارت کې مرسره وي
دا مخته په دې معنی نه لري چې باید هغوی لپاره موږ خپل وینه بیا واخلو او وګورو او د بلی وینه سره مقایسه کوو، باید بیا هغوی ته وینه ورکو. او خصوصا په ترافیکی حادثو کې خو دا خو ممالک پورې سر اروپا کې په جرمنی کې یو مریض چې زه وګورم چې د هغه وینه ضرورت وي، یو د شفخانې ته لا نږدې نه، یو شل دقیقې راوي، به هغه ته موږ پولیس ته زنګ وایو، پولیس وینه د مریض نه اخلو، هغه وینه پولیس په خپل لاس لابراتوار ته وړي، هغه جنه مستقیم وینه تیاریږي تر څو مریض شفخانې ته رسیږي. تقریبا سالو پنځه لیتره وینه ورته تیار آماده شوی. متاسفانه چې دا سیستم نه په افغانستان کې موږ نه په پاکستان کې،
په دې هیله چې موږ پولیس هم دغه سي ورسیږي او راست دلته نو له خیره سره دغه سي مرسته وکړي په دې شیانو کې.
بالکل، یعنی دا د وینې د ګروپ معلومول او یا فائدې کې د دې اخودل د ما نظر د توابت له نظر کوم خاص ارزش په دین لري چې د وینې دا یو قطره چې انسان د یو بل انسان وینه اخلي، دا کېدل شي د حتی د عاجل مرګ سبب شي. ځکه باید د کراس میچینګ یو بیت سایت ټیسټ ورته وایي. بیت سایت ټیسټ نه هدف دا ده چې د کوم مریض چې هغه فرضاً هغه عاجل حالت کې وینه اخلي، د مریض د بیت په څنګ کې باید د مریض وینه واخیستل شي، هغه وینه چې مریض ته ورکول کیږي باید دواړه یو بل سره میچ شي. چې دې د کوم ریاکشن ونه خو ده، یا وینه علاقه نشو، یا سخته نشو، دا به کولی شي مریض هغه وینه واخلي. دا دی وی خبرې جواب. بل خبرې د دواګانو په اکلا او د کمپیوټران د تداوی په اکلا وکړه. اوس دبه د سی یو د سی انتقاد به نه کوم، خو دبه دا وایم
انتقاد مکو نه وکړو. خو خیر ډاکټر صاحب،
انتخاب به دې نه کوم چې خصوصا په افغانستان او پاکستان کې د زیچ کمپیوټران حتی مریضان ته دوايان لیکي او هر شی لیکي. دا د مال نظر دا د هیڅ کمپیوټر او د هیڅ نرس په صلاحیت کې نشته. یعنی هر څه په خپل مسله کې، او د ما په نظر د یو عادي درد یا د مریض د بیهوشه کولو او د مریض د آرامولو د تداوی یا د هغوی لپاره د دوا ورکولو صلاحیت صرف د ډاکټر سره وي. یعنی یو مریض چې هغه فرضاً یو ترافیکي حادثې سره مخامخ شوي، یو داسې حالت کې وي چې هغه بیخي یو شاک کې وي، هغه ته واقعا زه خپله فرضاً زه چې ایمرجنسي کیسونو کې باندې وزم د مریضانو تداوي کوم، فرضاً په جرمني کې، دوی ته زه حتماً داسې یو شی ورکوم چې دوی هغه اعصاب یو اندازه نورمال شي، هغه خپل شاک نه وځي، د سره د زړه ضربان هم کمیږي، د فشار هم ټیټیږي، یعنی دی واقعاً ادرینالین
او د کانګو په اړه کلک معلومات ورکړئ مهرباني.
او د کانګو په اړه کې ما مخکې ویل کنه چې کانګو یو د هغه د اعصاب د فشار د ډیرېدلو یو علامه ده. لکه مخکې چې ما ویل کنه د ماشومان د چې د ماشومان د سر تراوما یا د غوی د سر ټکېدل چې یو بام نور غورځېدل نه، یا د موټر د ټکر کېدل نه ورسته په وجود راځي، د دماغ د فشار زیاتېدل د وینې له وجې یا د مایاتو د خارجېدو له وجې په دماغ کې د دې سبب کېږي چې د اعصابو د خای مرکز یا د استفراغات یا د کانګو مرکز تقویه کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې مریضان بیا قای کوي. په داسې حالت کې اتمان باید مریض ته یو شی ورکړ شي تر څو د قیونه لکه د کنټرول لاندې راشي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب شیر احمد حکیمی کور دی ودان. ډاکټر صاحب سیمجان له تاسو هم یو نړۍ مننه. درنو قدرمنو اوریدونکو له تاسو هم یو نړۍ مننه. د خبرونې یوازې سو شیبي پاتې دي. تاسو وایس اف امریکا دیوینا د جوا ډاکټر زنګړی خبرونه ووریده. په دې خبرونه کې موږ هڅه وکوله چې تاسو ته ډاکټر صاحب له خوانه هغه معلومات وړاندې کړو که چیرته داسې یو پیښه کیږي چې اکسیډنټ ټکر وي، موټر سره جنګیږي، یو کوچنی غټ پکې ژوبدیږي، تاسو ورسره لومړني څه ډول مرستې کولای شئ. تر بیا پورې مو زه د خبرونې کوربه مجاهد جواد او د خبرونې پروډوسر نوشروان قلندر په لوی الله سپارو. روغ جوړ او خوشحاله اوسئ، او الله مو داسې پیښو څخه تل ساتي.